نه بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي پر ساسو کوربایم سلامونه او خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د پکتیا د حوزوي روغتون یو شمېر ډاکټرانو چې د معاشاتو د ځنډ له امله کاربندیز اعلان کړی و اعتراض پای ته رسولی. د راپورونو له مخې ډاکټرانو ویل چې له تیرو درې میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د پکتیا په حوزوي روغتون کې بې سرچینې د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټرانو کاري اعتصاب نن پای ته ورسید او په خبرې د یوې میاشتې معاشونه ورته حواله شول. د پکتیا لپاره د طالبانو عامې روغتیا ریاست مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غور ولایت کې د غره د شوېدو له کبله تېره شپه د یوې کورنۍ 5 غړي مړه شوي دي. د غور د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه ولایت د چهارسری ولسوالۍ په خرنج کلي کې د غره د شوېدو په دې پیښه کې د یوې کورنۍ په 500 مړو شوي غړیو کې درې ماشومان دي. په غور ولایت کې د طالبانو امنیت قمندانۍ ویلي چې له زیانمن شویو کسانو سره د مرستې لپاره خپل ځواکونه د پیښې سیمې ته استولي دي. د پروان ولایت په کوی صفی ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او بل ټپي دی. په پروان کې د طالبانو امنیت قمندانۍ د دې پیښې د تاییدولو ترڅنګ ویلي د دې چاودنې په نتیجه کې چې تېر ماښام د کوی صفی په جوزک سیمه کې شوې یو 12 کلن ماشوم وژل شوی او بل 13 کلن ماشوم ټپي شوی دی. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د غزني په ګیرو ولسوالۍ کې د یوې پخوانۍ ناچاودلې سرګلولۍ په چاودنه کې 9 ماشومان ووژل شول. د ملګرو ملتو د مرستندویه ماموریت یا یوناما پر اساس په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې 44 زره افغانان د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. په تایوان کې به سخت زلزلې لښ تر لښ نه تنه مړه کړي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. د زلزلې چې نن سهار وشوه د تایوان ټولې برخې زیانمنې کړې. د دې ټاپو په او بخشی د زلزلې چن سهار وشوه د تایوان ټولې برخو کې احساس شوه. دا د دې ټاپو په جنوب کې ودانې ونړولې او داسې سمندري طوفان یا تسونامي جوړ کړه چې د جاپان د جنوبي ټاپوګانو سواحل له یوې مخې لاندې کړل. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور له مخې د تایوان په حوالین سیمه کې یو 15 پولیس ودانې ویجاړه شوې ده او په پلاسمینه تایپی کې د سړو او جنونو یو ودانې پر سیرن زیان رسیدلې ده. ودانې د اوکران ولسمشر هغه لایحه توشیح کړ چې پر اساس یې په دغه هیواد کې د جبري عسکري عمر له 20 کلنۍ څخه 15 کلنۍ ته راټیټوي. د ولودمیر زلنسکي د دې پریکړې هدف دا دی چې د پوځ سرتیرو شمېر زیات شي. د اوکران پارلمان یو کال پخوا په دې لایحه په دې اړه یو لایحه تصویب کړې وه. اوس د اوکران حکومت هغه کسان چې عمرونه 15 کالو ته رسیدلي د جنگ جبهو ته استولی شي، خو چارواکي وایي چې لا دې ته اړتیا نه لري چې تر 20 کلونو کشان جنگ ته ولي شي. اوس د رادیو په منځني څخه په 12 شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو د ملګرو ملتو د ویب مؤسسې په وینا په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودیدونکو موادو د قربانیانو له نویو شمیرو خبرو. دا به هم اوري.
تور خان په گیټ کې مشکلات دی خدای له مریضان د پرته مریضان درې اخو د ورسره خو ته پاکستان خو ته
په پکتیا کې باغونو ته توجه زیات شي.
باغونه لپاره خلک مانی اخلي زردالو اخلي شفتالو اخلي ساکل د بادام وونه خه خرڅيږي.
یو پوز راپور خو په ورته وخت کې به له خطر ډک مطلب ووري.
خلکو هڅه کړې دي انټرنیټ غلو یا اکرانو هڅه کړې او کوي چې د خلکو څخه دي مختلفو باندې
د سپورت ونیس پروګرام د لوبل میدان تر نهنی مو بجو ورستا ورېدل شي. در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب یا سیف د چلډرن ماسټري په یو راپور کې ویل دي چې په افغانستان کې هر میاشت پولیس کو نو ماشومان د چاودیدونکو موادو له امله یا خپل ژوند لا صبر کوي یا ټپیان کیږي. د ماسټري په افغانستان کې د جګړو له امله پاتې ماینونو ته ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې
د سیف د چلډرن سازمان په یو راپور کې چې د اپریل پر 2مه د سیشن به پوره ځی خبر کړي ویلي چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 60 کسان چې ډېرې ماشومان دي د ماینونو د چاودیدو قرباني کیږي، چې لډلې یو شمیر وجل کیږي او یو شمیر نور معلول کیږي. د سازمان افغانستان د لپاره چې د ولسوالیو 2/3 مبرخه پر ماینونو ککړه ده، د هغو هیوادونو په ډله کې راوستی چې تر ټولو ډیر په ماینونو لړلی دي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن سازمان مشر ارشد مالک ویلي چې دا زړه بوږنوونکی خبر د جګړې د پاتې شونو له امله د متداومو ګواښونو یادونه کوي. د هغه په وینا ماشومان ځکه ډیر د ماینونو او د جګړې د ناچاودیدونکو توکو د پاتې شونو ښکار کیږي چې په طبیعي ډول د کنجکاوۍ او ځیرکتیا ډیر حس لري، او همداراز د اقتصادي ستونزو له امله د کورني فشار له وجې د اوسپنې برخچې راټولوي. خو د ماینونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې د موسسې مشر شهاب حکیمي په افغانستان کې هره میاشت د ماینونو د قربانیانو شمیر او یا کسه ښودلی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
هر میاشت او څه کال تاسو موږ اویا قربانیان لرو چې ډیری یې ماشومان دي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان هم په افغانستان کې وایي چې په دې وروستیو کې د جګړې د پاتې شویو چاودیدونکي توکو ډیری قربانیان ملکي وګړي دي. د هرات ولایت د کشک رباط سنګي ولسوالۍ د خواجه تلختان کلي اوسیدونکی عبدالظاهر محمدي وایي چې سږ کال د وري میاشتې په 12مه یعنې له نن درې ورځې وړاندې د دوی د کلي شپږ ماشومان د دوی په ټکو د روسانو د جګړو د وخت د چاودیدونکو توکو د پاتې شونو ښکار شول، چې له امله یې یو ماشوم ووژل شو او پنځه نور ټپیان شول.
د کلی کوزو خواته یو دره د پخوا هلته روسانو بم اچولی او د بم پرخچې د خاورو لاندې پاتې شوې. باران چې شوی اوبه راغلې وې، دا راوتلې وې. ماشومانو همالته لوبې کولې، د بم پرخچې یې موندلې او په ډبره یې اېښي او بله ډبره یې په سر ورکړې چې چاودنه شوي، یو ماشوم شهید شوی او پنځه نور ټپیان شوي.
د افغانستان شمالي ولایت تخار اوسیدونکي پریسا وویل چې څلور میاشتې وړاندې د دوی نږدې خپلوان د سرک د سر په ځای پر ځای شوي ماین له امله خپله پښه او لاس له لاسه ورکړي.
محمد علي دوکاندار دی. کومه چاودنه چې د تخار ولایت د امنیت قمندانۍ مخې ته د ځای پر ځای شوي ماین له امله وشوه، د مور مې د خاله لمسی خپل یو لاس او پښه له لاسه ورکړل، ځکه دا ماین یې پلورنځي ته نږدې قمندانۍ مخې ته ځای پر ځای شوی و.
دغه شان د وري په 13مه هم نه ماشومان چې پنځه نجونې او څلور هلکان وو د غزنی ولایت د ګیروي ولسوالۍ زدران کلي کې د ماین د چاودنې له امله وژل شوي دي. خو سیف د چلډرن سازمان د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غوښتي دي چې له جګړې څخه د پاتې شویو ناچاودیدونکو موادو له منځه وړلو او خنثی کولو ته لومړیتوب ورکړي.
سبا د اپریل څلورمه په نړۍ کې د ماین پاکۍ په برخه کې د پوهاوي او مرستې نړیواله ورځ ده. د ازادي راډیو په سهارنۍ خپرونه کې به په دې اړه واوري. له یوې خبرتیا وروسته په تورخم کې د افغان ناروغانو ستونزې.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د تورخم لاري پاکستان ته یو شمېر تلونکي افغان ناروغان وي. د کرشت دی غړی ته ترې کمیشن کاران او بلې غړی ته پاکستاني پولیس په ناقانونه ډول پیسې اخلي. د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي راډیو ته دا خبره رد کړه چې د افغانستان لور ته له ناروغانو یا د هغوی له پایوازانو پیسې اخیستل کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر هغه ناروغان او د دوی کورنۍ چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي ادعا کوي چې تورخم دروازه کې لا هم ناروغان ځورول کیږي او په اسانۍ اجازه نه ورکول کیږي چې پر خپل ټاکلي وخت درملنې په موخه پاکستان ته ولاړ شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دواړو غاړو ته ترې په یو او بل نوم پیسې اخیستل کیږي. فرید تنها چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکي او د سرطان ناروغي لري وایي د درملنې په موخه پاکستان ته تللو چې پاکستاني پولیسو ترې پیسې واخیستې.
ما ځان سره یوازې د لارې کرایه او درملو پیسې راخستې وې. خو لاره کې پیسې اخیستل کیږي. کله چې ډاکټر ته ورسېدم یو روپۍ هم راسره نه وه، نه د معایناتو، نه د ډاکټر فیس او نه هم د درملو. دا حقیقت دی چې کله چې له کرخې واوړې پیسې اخیستل کیږي.
دغه شان د کابل اوسیدونکي علي اریانپر چې په خبره یې له تېرو دوو کلونو راهیسې خپله مېرمن د درملنې لپاره پاکستان ته وړي او راوړي وایي:
تورخم په ګیټ کې مشکلات بیخې دی، مریضان د پرته مریضان دري اي خو د افغانستان خو ته پاکستان خو ته او ځینې استفاده جو خلکو د مریضانو بیچارهګان پیسې علي دي د پرچ موږ د اخو بیا یو او اخ خو چې تیری یا خو هم د خسي خو پاکستان پولیس هم د دې مریضانو پیسې علي.
یاد کسان د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د ناروغانو د لیکت په برخه کې د شته ستونزې په بنسټیزه توګه هواري کړي. خو د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغانو یادې ادعاوې بې بنسټه وبللې.
د پیسو د طرف څخه دروسه پر ماته چا رغ نه دی کړی چې زموږ د مجاهدینو پر برابر باندې چا د خلکو څخه پیسې اخیستي د پاکستان لوري کې اخیستي هغه نو اخوا ته پاکستان لوري دي هم چا دا څه نه دي راتلي پاکستان لوري کې اخیستي هغه د پاکستان کار دی
یو شمیر افغانان چې سرطان او پښتورګو ناروغیو په ګډون هغه ناروغۍ چې درملنې افغانستان کې ممکنه نه وي پاکستان ته د درملنې لپاره ځي یادو ناروغانو ته تا د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایتي ادارې له لوري د ټوکن په نوم یو پارچه ورکول کیږي چې بیا پرې پر دروازه د تیرېدو اجازه لري د طالبانو د تورخم کمیسار ازادي راډیو ته وویل ټول ناروغان په تورخم کې په یو روغتیایي مرکز کې معاینه کیږي او د یو پروسیجر له تیرېدو وروسته هغوی چې وړ او عاجل وي په خپل نوبت اجازه ورکول کیږي که څه هم د پاکستان حکومت ویلي د روان کال د مارچ تر 18مې د ناروغانو په ګډون هیڅ چاته پر تورخم دروازه پرته پاسپورت او ویزه لرلو د تیرېدو اجازه نه ورکوي خو تیره اونۍ کابل ته د یو پاکستانی پلاوی لراته ګروسته یا د ستونزه هواره شوه او ناروغان د تل په څیر د ټوکن په نوم پارچه باندې پاکستان د تګ راتک کوي
په پچا کې خلکو د نیالګیو کېنولو او د باغونو جوړولو ته پام ډیر کړی دی ځای خلک وایي د تیرو کلونو په پرتله د نیالګیو بیې ښې دي او اوس ورته د ونو ګټې هم معلومې شوې دي بل لور ته د ونو د کینولو تر څنګ یو شمېر مؤسساتو د پکتیا د وال شویو ځنګلونو بیا احیا ته تیاری څرګند کړی دی جزئیات د نجیب الله خیل پوراپور کې
په وروستیو کلونو کې د پکتیا د مڼو زردالو او نورو میوو خو حاصلاتو او ګټې خلک لیواله کړي چې نوي نیالګي راونیسي ونې کینوي او که مناسب ځایونه ولري نو باغونه جوړ کړي د خلکو په وینا تر نورو نباتاتو او غلودانو د میوادارو ونو او باغونو ګټه ډیره او تکلیف یې لږ دی د دې ترڅنګ ځینې خصوصي بنسټونه هم په لږه بیه کروندګرو ته میوه لرونکي نیالګي ورکوي په ګردیز ښار کې د نیالګیو یو پلورونکي محمد نذیر وویل
باغونه لپاره خلک مڼې اخلي زردالو اخلي شفتالو اخلي زیاتر خلک مڼې باغونه کېدي په دې چې زردالو سږکال د بادامونه ښه خرڅېږي خلک بادام کېدي چې یو من بادام مثال درې زره دوه نیم زره مڼې زمره نه کوي مګر بادام ډېر کوي
د پکتیا اوسیدونکي وایي اوس هغه خلک چې کرنیز ځمکې او مناسب ځایونه نه لري کوښښ کوي خپل کور کې هم نیالګي کینوي خو د ونو په اړه بې توپیر نه پاتې کیږي د پکتیا یو بل اوسیدونکي محمد خان وویل
هو نن سبا وخت کې حاله جای په جای دغه ونې خلک اخلي بوټي اخلي دغه کوي لګوي پکتیا ته راته اوس باغونه حساب کتاب زیات ډېر دي هر شی شته نور تم واکه اوس چانې اخیستي په کار دا وای اخلي
سره لري دي چې اړوندو ادارو او ځینو مرستندوی بنسټونو لخوا د سپرلي په اولو شپو ورځو کې د نیالګیو د کینولو لپاره حشرونه ترسره کیږي خو پالنه او ساتنه یې له مخکې د بې ستونزې په توګه پاتې شوې ده د پکتیا اوسیدونکي حضرت علي وویل
مهم رول باید په دې کې د ورلو بلل شي چار چان نیالګی کینو باید حد اقل لګ لګ نظارت باید وکړي نظارت مهم دی باید اوس می کینول میږي وړو چې می کینول نیالګی میږي باید نظارت وکړو کمیږي دغه نیالګی نظارت ونه کو بلکل طبيعت چوخلو هغه به پیدې روسی هیڅ کومه ګټه نه کی
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د چاپریال خیرازی او د داسو نیالګی کینول چې د سیمې خلکو زیاتوي یا د میوه حاصلات ورکوي د ټولو خلکو ګټ مسولیت دی ځکه شتونی د دوی پر ژوند سرګند اغیز لري یو بل ځای اوسیدونکو شیرین جان وویل
هر ځای کې چې شنه فصل وي شنه بوټي ان شاء الله وطن مترقی پولورزی نوونه دی او جای خلاده ټول نن غوښتنه ده چې کا ځای لري کای نه لري کای کور کرایي وي او کدا غسه دکان لري باید یو بوټی دکی
بلوري ته په پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلین وویل چې د هوا د پاکوالي د چاپریال د خلا د واور او بارونو د وبو د کنټرول او د خاورې د تخریب د مخنیوي په خاطر سکال د یوشم نړیوالو بنسټونو په مرسته د 350 هکتار ځنګل د احیا او په هغه کې د نږدې 114,000 نیالګي کینول په پام کې دي چې د شنې قطې د منصوبینو لخوا به یې ساتنه کیږي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
ازادي رادیو په منځني سپد دولس شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري مخکې تر دې چې د غزه په اړه یو مطلب خبر کړو. د افغانستان په ارتباط خبرونه لرو. د ملګرو ملتونو د مرستو د تنظیم اداره یا اوچا وایي جاپان د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره 6 لک امریکایي ډالر مرسته وکړه. اوچا پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه د جاپان د دې مرستې مننه وکړه. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د جاپان د 13 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی و. جاپان پر دې سربیره د افغانستان له تعلیمي او روغتیایي برخو سره په مستقیم ډول یو شمېر مرستې کړي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په تیرو 3 کلونو کې له افغانستان سره د جاپان ټولې مرستې 83 میلیونه ډالرو ته رسیږي. د طالبانو د مالی وزارت وایي چې دولتي مامورینو ته به تر اختر مخکې د حمل د میاشتې معاش ورکړي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خپره کړه ویلي دي د دې لپاره چې اختر پرانیشتې کېدو دی د دوی مشر پریکړه کړې چې د میاشتې تر پای ته رسېدو مخکې دې مامورینو ته معاشونه ورکړل شي. په همدې حال کې دغه وزارت ویلي چې تر اوسه پورې د مالي کال ملي بودیجه نه ده توشیح شوې. اوس هم غزې ته مخه کوو. په غزه کې د وو مرستندویانو له وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایډن وویل چې اسرائیل د مرستندویانو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره کافي اقدامات نه دي کړي. دغه وکسان پرون وشل شول. جو بایډن همداراز وویل چې په ځلونو ویله اسرائیل څخه غوښتي چې په خپلو عملیاتو کې په غزه کې داسې اقدامات وکړي چې ملکیانو ته مرشوب لوانه وړي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د سه شنبه په ورځ وویل د اسرائیل پر هوایی برید چې په نتیجه کې په غزه کې د نړۍ د مرکزی پخلنځي په نوم د مرستندوی ټولنې و کارکونکي وغوښتل شول غوسه او خواشي نه لري. د اسرائیل څخه وغوښتل چې د مرستندویانو د خوندیتوب لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. ښاغلی بایدن ټینګار کړی چې د دې پیښې په اړه د اسرائیل پلټنې باید چټکې او مسؤلانه وي او پایلې هم څرګندې وي. د زیاته کړه دا پیښه هغه مهال لا غمجنه کیږي چې پوه شو چې یوازینی پیښه نه ده. دا جګړه د یو شمېر مرستندویانو له نظره چې وشل شوي دي د وروستیو کلونو تر ټولو بده پیښه ده. د نړیوال مرکزی پخلنځي د مرستندویانو پر کاروان د اسرائیل په حمله کې بریتانیایی، استرالیایی، پولنډي او دوه تابعیته فلسطینی امریکایی او کاناډایی اتباع وشل شوي دي. د بریتانیا د بندونو چارو وزارت مرستیال اندرو میچل وویل د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د درو بریتانیایي اتباعو په شمول د نړیوال مرکزی پخلنځي د وو مرستندویانو بوشتونکو وژنه غندي. د زیاته کړه د دې پیښې په باب د شفافی او چټکې پلټنې او له نړیوالې ټولنې سره د نتیجو د شریکولو او د هغې په اړه د بشپړ ځواب ویلو غوښتنه کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید کامرون هم پر ایکس پاڼه لیکلی چې د اسرائیل له بندنیو چارو وزیر سره د دې پیښې په اړه خبرې کړي او د دغو مرستندویانو وژنه ورته د منلو نه ده. شغلی کامرون زیاته کړي چې اسرائیل باید فوراً توضیح کړي چې دا پیښه څنګه وشوه او همداراز د مرستندویانو د خوندیتوب لپاره اساسي اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي چې واشنگتن له اسرائیل څخه غوښتي چې په غزه کې د مرستندویانو د وژل کېدو په اړه چټک، بشپړ او بې پرې پلټنې وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره چې طالبان اداره کوي د دې اونۍ تر اخره د افغانستان په مرکزی او شمالي سندیزو حوزو کې د سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون په خپل ټولنیز شبکه ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي وو چې د وریا حمل له 15 د حمل تر 18 پورې په غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ، پنشیر، لغمان، کونړ، تخار، بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، بامیان او بغلان ولایتونو کې د احتمالي سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کیږي. د وزارت د دې ولایتونو له هغو اوسیدونکو چې په لوړو سیمو کې ژوند کوي غوښتي چې د سیلابونو د بهیدو په صورت کې د لاندې سیمو اوسیدونکي خبر کړي. د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې د هند د غوره لیګ په د لوبو په ترڅ کې نن ډیلی کیپیټلز له کلکتې نایټ رایډرز سره لوبه کوي. کلکتې ټیم لومړی بیټنګ وکړ، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل، 202 منډې جوړې کړې دي. د دې په ځواب کې د ډیلی لوبډله سمانه د لوبېدلې تر دې دمه پورې په څه باندې 5 اوورونو کې 40 منډې جوړې کړې دي، خو 40 د سر لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. وسم په افغانستان کې انټرنیټي خلاو ته مخه کوي. په افغانستان کې هم لکه د نوري نړۍ په څیر د ټکنالوژي له وجې سره سایبری یا انټرنیټي خلاو او جرمونه زیات شوي دي. د دغو پیښو قربانیان تر ډیره هغه کسان دي چې انټرنیټ او ځیرک ټکنالوژیکي وسایل کاروي خو د خوندیتوب په لارو چارو یې نه پوهیږي. ازادي راډیو موندلې چې سایبري غلو په افغانستان کې چې بې وزلي ځپلی له خلکو له لسګونو تر سلګونو زرو افغانۍ غلا کړي دي. دا چې انټرنیټي غلا څه ده، قربانیان یې څه کیسې لري او مخنیوي ته یې څه کول پکار دي، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
د ټولنیزو رسنیو تود بازار، دغه رسنۍ د ټولنې د پرمختګ، ودې او یو له بل سره د تماس ښې او ګټورې لارې دي، خو انټرنیټي غلو یو شمېر کسانو ته دغه رسنۍ په سرخوږی بدلې کړې دي.
خلکو هڅې کړې دي انټرنیټي غلو یا هکرانو هڅې کړې او کوي چې د خلکو څخه د مختلفو بانو.
د میدان وردګو اوسیدونکی امان الله عمرخیل وایي یو انټرنیټي غله د نجلۍ په نوم دته ایمیل کړی وو او ځان ورته د بریتانیا اوسیدونکو معرفي کړی وو. د غزوان وایي نجلۍ غوښتل د لس میلیونو ډالرو د ورلېګلو لپاره لده د بانکي اکاونټ معلومات او یو لږه اندازه پیسې وغواړي، خو وایي په خپل ځیرکتیا یې ځان ترې وژغوره. دا چې انټرنیټي غله یا غلې څنګه ځان د تر سوالي کیسه به لده واورو.
ماته د ایمیل د لارې او خبر اغلی کس ایمیل ته کړی و، البته ښځینه وه چې په لندن کې اوسېږم او د ما میړه مل شوی ده، د هغه نه ماته په میراث باندې لس میلیونه ډالر په میراث پاتې دي او دغه لس میلیونه ډالر زه غواړم چې دا په افغانستان کې له ما نه غوښتنه کړې چې ته په افغانستان کې راته په بیچاره خلکو وویشې، نو ته ما ته د اکاونټ نمبر راولېږه او دا ښځه هم ماته معیوب ځان معرفي کړی و.
عمر خیل وایي د دغه کس له زده او نقیزو خبرو او دا چې څنګه لندن کې چې پولي واحد پاوند دی یو کس ډالر ساتي ورته معلومه شوه چې سایبری غل دی او اړیکې ورسره پرې کړه.
یکی از دوستا با ما به هم تماس شد، به تماس شدن و یکی لینک دادن، گفتن د یو لینک جوین شو، یک اپلیکیشن است.
الیاس الدین صاپای بیا له بعد مرغه د سایبری غلو ښکار شوی او دولکه افغانۍ ترې ولیدي. صاپی ازادي راډیو ته ویل په واتساپ کې یو کس ورته د یوې کمپنۍ په استازیتوب پیغام لیږلی او له دې غوښتي چې آنلاین پانګونه وکړي.
ما حساب فعال کړم، حساب فعال کړم اول،
ما خپل حساب فعال کړ. د همدې کمپنۍ په استازیتوب یو کس را سره په واتساپ کې تماس ونیو او زما پوښتنې ځواب کړې. لما یې غوښتنه وکړه چې نور ملګری دې هم پانګونې ته وهڅوم چې ګټه مې زیاته شي. ما مې یو ملګري ته وویل هغه هم دې سیستم سره یو ځای شو. زما پیسې کمې وې خو ملګري مې ډېرې پیسې ورواچولې.
اما یکی از دوستای دیگه ما پول زیاد انداخته بودن.
صاپای وایي تر یوې میاشتې شاوخوا د ده او ملګري پیسو یې آنلاین ګټه هم وکړه او سیستم کې ورته پیسې معلومې دي، خو وایي وروسته هر څه بند او د پیسو لوری ترې ورک شو.
مدت یک ماه که بودیم، یک و نیم ماه همه قابود
یوه یوه نیمه میاشت دا کار و بیا بند شو. د هغوی واتساپ گل شو او ټولې صفحې بند شوې. یو ځل تری تم شول، نه پوهیږو چې څه وشول. هر څه مو چې زنګونه وهل او پیغامونه مو لیږل چا ځواب نه راکاوه. هغه پیسې مو ټول ورکې او غلا شوې.
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کاروونکو کره شمېر معلوم نه دی، خو د پرزیدلي جمهوري نظام د مخابراتو وزارت درې کاله وړاندې ویلي و چې نږدې 14 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي. په افغانستان کې هغه مهال د هغو کسانو شمیر چې موبایل ټلیفونونه کاروي 4.5 میلیونه او د زیرکو موبایل ټلیفونونو د کاروونکو شمیر 15 میلیونه شاوخوا ښودل شوی و.
سایبری جرمونه یا انټرنیټي جرمونه دا معمولا د انټرنیټ، کمپیوټر او سکرین ټکنالوژي پر مټ کیږي.
د ټکنالوژۍ یو افغان متخصص اغا ملک سهار چې له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې همدې برخه کې کار کوي وایي انټرنیټي غله له څو لارو خلکو ته ځان رسوي او د عامې لارې داسې یادې کړي.
مولا په افغانستان کې چې شپږ ډوله موږ لرو او هغه ډېر کارول کېږي، هغه فاینانشل فراډ، سایبر کرایم یا هغه مالی درغلی د سایبری جرمونو یو ډېر عامه داسې خلکو ته سمس لیږي یا زنګ ورته وهي یا ایمیل ورته لیږي چې موږ تاسو ته دا جایزه را اخیستل شوې دي، اسکالرشپ د تاسو ته یا دغه تاسو دا ډول جایزې راغلې دي او که تاسو دومره پیسې راولېږي نو موږ به دغه پیسې تاسو در ولېږو یا به دغه ویزه او لاټري دا به تاسو ته درکړو چې هغې په همدې ډول باندې هغوی نه پیسې اخلي.
حسم وکړه د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او کورنیو چارو وزارتونو څخه وپوښتو چې دوی سایبری جرمونو د مخنیوي لپاره تګلارې لري او کنه، خو پښتنې مو ځواب نشوي. خو ښاغلی سهار وایي معلومات دا دي چې هیڅ ډول بنسټیزه تګلاره نشته او په وینا یې خلک خپله باید سایبري خوندیتوب ته پام وکړي.
متاسفانه په افغانستان په دې برخه کې وایو هیڅ مو زیربنایي سیستم نه لرو د دې پیښو د مخنیوي، د پوهاوي، د خلکو د پوهاوي او په ټوله کې د دغه عملو د مخنیوي لپاره. څومره چې انټرنیټ پراخېږي، څومره چې کمپیوټرونه پراخېږي، څومره چې خلک کمپیوټرو، انټرنیټ او په ټوله کې سکرین ټکنالوژي ته لاسرسی لري، د سایبري حملو کچه په غانزه او سره زیاتېږي او قربانیان زیاتېږي. خو یوازې څه کېږي، باید خلک خپل پوهاوی زیات کړي، په دې اړه باید معلومات زیات کړي، د ټکنالوژي کارونه ځان پوکړي، اپلیکیشن نه اپډیټ کړي، سافټویر نه اپډیټ کړي، کوم سافټویر یا لینک سی کلیک کړي، باید ځان ور باندې پوکړي دا درست یا نه درست، دا صحیح ده نه ده، صحیح باور وړ ده یا نه ده. دې ته ورته نور د تخنیکونو چې خلک کولای شي په خپل د دغو پیښو پر مخنیوي کې خپل ځان خوندي وساتي.
د معلوماتي ټکنالوژۍ د حکومتولۍ ادارې یا آی ټی ګورننس د معلوماتو لمخې تیر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې له 8,214,000,000 زلو ډېرې سایبري سرغړونې شوې دي. بریتانیا، امریکا او هند هغو هیوادونو د لس په سر کې دی چې د نورو پرتله تیر کال پکې ډېرې سایبري سرغړونې ثبت شوې. په افغانستان کې د شویو سایبري سرغړونو او جرمونو شمیر نه دی معلوم او د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې د شمیرو او کومې ځانګړې تګلارې یادونه نه ده کړې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې صنعتکاران د دغه ولایت په صنعتي پارک کې د سړکونو د جوړېدو ترڅنګ هلته د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. دا مهال د کندهار په صنعتي پارک کې د روغتون، اطفایي، کانالیزاسیون نشتون او د سړکونو خرابوالی هغه څه دي چې د فابریکو څښتنان او کارګران یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار صنعتي پارک چې دا مهال پکې لسګونه ډوله فابریکې فعال دي او زرګونه کسان پکې په کار بوخت دي، لا هم فابریکلرونکي پکښې له یو شمیر سختو ستونزو سره مخ دي. په دغه صنعتي پارک کې فابریکلرونکي وایي د برېښنا په شمول د روغتون، اطفایې، کانالیزاسیون نشتون او د سړک خرابوالی هغه څه دي چې لامل یې ټول صنعتکاران له ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د اطفایې د نشتون لامل یو شمیر فابریکلرونکو ته سخت زیانونه هم اوښتي.
کوم ورځ چې په کندهار کې صنعتي پارک جوړ شوی دی، بدبختانه تر نن تاریخ پورې د مشکلات سره لاس او ګریوان یو. برق د صنعت لپاره یو حیاتي انرژي ده چې باید موږ برق څلور ساعته درلودای. په تاسف سره چې په 15 کال د صنعتي پارک په د بنیاد څخه دروسه موږ پر دې نه برخمن سي وي چې موږ څلور ساعته برق لرو. یو محدود وخت کې چې هغه جنریټرانو سم استفاده کېدل موږ څلور ساعته برق درلودلی.
بلخوا د صنعتي پارک یو شمیر کارکونکو هم وایي چې په ژمي او دوبي کې د پارک د سړکونو د خرابوالي لامل تګراتګ ډیر سخت وي او ډیر وخت بار لرونکي موټرونه پر چپه کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دا غستونزه حل کړي.
زمانم اظهار الحق دی، د ریملت شرکت کاربنجمه. دلته خو نو چا کې څه ستونزې ډیرې دي. اول څه د سړک بي خډیر مشکلات لرو. په دوبي کې دوړې ډیرې، ونې خاماج ډیر، پورته وکښته ډیرې. په ژمي کې بیا اوبه د اوبو لاره نسته، خټې ډیرې. هر څوک خپل ځای ته پر وخت رسیدګي نشي کولی. موټران اته مشکلانه خو تګ نشي کولی. د موټران لپاره زیات تکلیف دی. پلچکانو ته موږ ضرورت لرو، د پلان لپاره ضرورت لرو. پر ګرد سرندامن ته موږ یو پل لرو، هغه هم په دا ژمي کې مشکلات بیخي ډیرې.
میرویس، د صنعتي پارک خو مشکل ډیر ده، خصوصا اول مشکل غټ مشکل د سړک ده چې موږ ګرده په مشکل گرفتار استو او لار نشته دی. اوبو چولار شي درېدلې د کارخانو خوله کې، مشتریان موږ سره په عذاب دي اوبو سره. چې
په ورته وخت کې د کندهار د صنعت او معدن خونی مسؤل سید سرور رحماني وایي د طالبانو د حکومت لخوا پریکړه سوي چې نور به د فابریک لرونکو څخه خدماتي مالیات نه اخلي او هغوی کولای سي په دې پیسو په صنعتي پارک کې خدمات ترسره کړي.
وس الحمدلله امارت اسلامي د نتیجې ته رسیدلې دي چې نور خدماتي ټیکس دی وانه خلی، او بلکې د خپل په صنعتکارانو باندې وکی چې د خپل فابریکې مخونه خپل چری منظمي پخی کی او سړکان ورته دامبارسي. نو دا واقعیت شزيري و چې پرون مشته د وزارت د خاط څخه د غرا کول سو چې نور موږ خدماتي ټیکسونه چې په پارکو کې اخسل دا نه اخلو، بلکې تاسو ته اختیار درکو چې تاسو خپل خپل خدمات تر سره کی.
د کندهار په صنعتي پارک کې تر ټولو لوی ستونزه د برېښنا ده چې د تیر او اوسنیو حکومتونو د مسولینو د زیاتو ژمنو سره سره لا هم دغه ستونزه پر ځای پاتې ده.